السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 13مه نیټه دا مليها امیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ دو هفتوار پروګرامونه تاندېلي او روښانه مستقبل لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابا راوړو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی. په سند صوبه کې د مسافرو بس کندې ته پرېوتی چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ نن په لکی مروت کې د نامنه عزت لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13مه وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شا وتنبول شول. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د سین صوبی په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فرید الدین مصطفی بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتن شاه سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پرېوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک په شکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کندلا هم نه وډکه شوې. د سیندالله وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتن شاه د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل و. پښتون ژغورني غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18مه ماسوتن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن کیږي. په لاریون کې د یو شمیر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړیو پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14مه د لکی مروت په شاپخیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووجل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقونو د بندي فعال او سیډونکي ادریس خټک وکیل ویلي چې لاهور هایکورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دی د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18مه مشال لیډیو ته وویل یو پوځي عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. هغه زیاتوي
دا قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په سلویخ ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړی وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اورېدو وخت نه ورکوي. موږ هایکورټ ته لاړو. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دی د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14مه د ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. نوموړي په 2019 زیږدیز کال کې ورک شوی و او شاوخوا یو کال وروسته پته ولګېدا چې هغه پوځي استخباراتو نیولې و او د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندي و. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي سملې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټه مشر پښتون یار خان پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. د وایي اوس مهال شاوخوا 50 لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو د استادانو شمیر کم دی. نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 10,000 نوي ښوونکي ګماري. د زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سکتر د نو ښوونکو د ټاکلو لپاره سمري اعلی وزیر ته استولې ده او هڅه کوي چې زر ګمارني پیل شي. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13مه وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په راست کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوځ د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو کې په 2 ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شا وتنبول. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نومبر په 13مه په خپل وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندو د بریدونو له تازه سپې وروسته 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د سین په سیون کې ل سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د جام شورو ضلع انتظامی مشر بیگا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام په اباسین لویه لار شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتنشاه څخه په سیون کې د لال شهباز کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته وویل چارواکو دوه میاشتې مخکې سیلابی اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سین چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د سن په جام شورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې ده. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جام شورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگ مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 18 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شهباز قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس هائی وے لاره کې کندې ته لوېدلې ده.
کی ڈیتھ ہوئی ہے
اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. شل کسان شوی دی او دیالس کسان پر جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کے لسما شمان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شہباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا. دا مرستیال کمشنر فرید الدین پوینا پتیر سیلاب کی دا ابو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پہ دا نیشنل ہائی وے اتارټی لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتاری لکبلا کندې ته ورزيدلې دي. په سیون خار کې ځای خبريال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو. چروستو نه دی جوړ شوی هم د دې لکبلا د پیخه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلک کو پخپلا روختون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو حس مرست نه دکړي. د پیخي سو سات رستو بیا ضلع انتظامیہ ورزیدل گاډي د اوبونا رويستلې دي. پر روختون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نکيږي ولی چې دلته پر روختون کې هیڅ سہولت نشته.
دغه جو لوګ زخمی هي
بلخوا د سن صوبې د ترانسپورت او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سیکرټری ته د پیخي د پلټنو امر کړی دي. د سیون پولیس وایي د بس په پیخه کې د مړو شو او جوبل کسانو نو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بے کوره شوی وه. سو وخت په خیمو کې هم تیر کړي. د بس ډرور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اغستی او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثر شوی کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې دی د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درمل نه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو د اړومبۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلې و چې اته ماشومان او نه میرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سن ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو د خرابو گاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په خوندزو کې د غنو ماشومانو داخلي دوه تپکتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې ډیر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري خونځي او استادان وای چې ورلمخه لستونز سره مخامخ دي نو حکومت هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې واوره. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګنشمیر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي، نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سرا زمنگ ماشومان انرول شوی دی اور آل اوسا پورے 5.7 ملین زمنگا انرول سٹوڈنٹ دی سکولنو کے دست با اندازہ کی جدنگا پا سکولنو کے پا پریمری کے پا 40 سٹوڈنٹس باندے یو ٹیچر ورکی گورنمنٹ نو آگی صاحب سرا ہم دا مقتدہ چی دا اٹوستاد پر دیر مقصرا شاٹے جو دا سٹوڈنٹس حوالے سرا اور دنے میں خبر دا چی اور آل امنگ دا ضرورتو تسو پریمیشور زمنگا فتیشتانو استازان سے پندر ریٹائرمنٹ لانچ زنا
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش ته چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بالله شاه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سهار او ماښام د شفټونو لپاره دي، خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایرکټر خیر الله هواری د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې نوې برتیانې ښه ګام دی، خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي، خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
منگا میشا گورنمنٹ دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو موږ سره مذاکرات په میز راشي. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي، نو د دې پیسې هم خرچ کیږي، د دې وخت هم ضایع کیږي. نو موږ وایو چې تاسو موږ ته مذاکرات په میز راشي، کمیټې تشکیل کړي، که زموږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو موږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړي، موږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرائسس دی، نو موږ وای چې تاسو سره مالی پوزیشن ټایټ تا، خو به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله هواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سره سم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي، د ترانسپورت، میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلا شاه مشال ریډیو ته ویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوی ده. نوموړي ویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلا شاه په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه خونکې وي او داغوی برتیانې همیش د خالی سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو برتیانې او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی ښوونکي پکې برتی کیږي. نوموړي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1500 مستقل استادان اخیستل شوي دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پینشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابی دو وروسته ختم کړ. دغه استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی و چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پختون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28 ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست پاړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلی او دوه یې ژوبل کړیو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د گرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18 د حنیف پښتین د ضمانت لپاره اوریدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 23 ته اوریدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کالونو نه د پښتین د کیس اوریدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هنی پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اوریدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هنی پښتین د څنګ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله اوه میاشتې راسه جیلي اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښې باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي، تاریخ په تاریخ هغه د علي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. حنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لویه حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
هنی پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی و. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په وروستیو کې د راولپنډۍ په زندان کې د بشري حقونو د فعال او څیړونکي ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. د هغه کورنۍ او وکیل وایي هڅه کوي چې د هغه قضیه له پوځي څخه ملکي عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستي رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په وروستیو کې پوځي عدالت ته امر وکړو چې په یوه میاشت کې دی د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیالا جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څیړونکي ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیکدولو لپاره یو نه مخکې لاهور هایکورټ ته اپیل کړی دی. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه. خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړي د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د
قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصله تر اورول کېدو په 24 ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وای چې فوزی عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. های کورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاش کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاش کې په درخواست اوریدنه و نه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دیاړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې پر ولسي وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منځشي طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده، او به هر حال بیا هم د ډیبیټ ته پرځ کم کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسیبل انسړي باندې مقدمه چلایي. نه د دې ریسپانس هم شوم دغه چې چونکه عدالت فیصله کړې ده نو موږ پکې اوس نور منځشي پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو، او موږ بیا هم فورس کوو چې خامخا سره ډیسکشن پوښي او دا کمیټه کې په دې خبره باندې بحث
وشي. ادریس خټک د بشري حقوقو له نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پېښور ته پر لار ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کاله لا درکه و خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لابسې فشارونو او عدالت ته داغه د کورنۍ ترته ګروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې پلارې جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شیدې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه هم کولای شي. د ما خور هغه چې د ماشومان چې بینو ما پاپا ګران چلډرن نو چې د پاپا غي سره لکه اوسه پورې صرف دوه ځلې ملاو دی. هغه دواړه هم چې د هغه خو پاپا نه پېژني، لکه پاپا هم زړه خپه کېږي او موږ هم زړه خپه کېږي چې پاپا خپل فرسټ ګران چلډرن سره هغه سه بانډینګ نشي. اکثر چې د موږ د کور هغه خوراک ورته یوسو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د ماشومانو د جنسي استحصال پر غوی د تشدد او نورو زورونو مخنیوي ل نړیوالې ورځ سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومت باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بې وزلۍ له وجې کار ته اړ دي، او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه د زورونو ښکار کیږي. له دې پرته لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ دی او ماشوم په غږ پیلېږي.
پلاران ته چا داسې پیسو رې لکه تیاړي کوي هغې د مجبورې نه روغ کړي هر چا دا خواهش چې مونږ لکه سبق وایو مطلب
دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د گاډو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وای عمر یې 12 کاله دی خو سکول ته ځکه نزی چې د کور ذمہ لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وای د وړوکوالي نه د گاډو په دغه ورکشاپ کې کار کوي او خوشحاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال یې ساتي. په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د گاډو په مستری خانو دکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاترو عمرونه د 12 کالو نه تر 18 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستری خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو کمې دیاړۍ او تشدد سره هم مخامخ کیږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړې چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نشي او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په څلورو واڼو صوبو ګلګت بلدستان او اسلام آباد کې په 2012 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال لډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري نو ځکه مجبوره دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1100 د هغوی د تختونې 803 د ورکېدو 212 د ماشوموالي د ودونو شپږ ویش پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د جنسي تاریخ کار 55% نجونې او 45% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړي خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار
تعلیم ته وګوره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لاندې اوس هم په خیبر پختونخوا کې 47 لاکھ ماشومان چې دا آؤٹ آف سکول دي. دغه شانتې بیا په سټریټ باندې چې پېښور منتقد ښارونو کې وګوره د 8-10 هزار پورې ماشومان په سټریټ باندې کار کوي. تر کم عمرې ودونو شرط چې وګوره دغه شان بیا که په سکولونو کې په مدرسو کې مونږ د جسمانی یا بدنی سزاګانو خبرو ناغه پر روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چایلډ سیکچوال ابیوز د کے پی پولیس سره رپورټ شو. او په 2021 کې چې دی جمع کم شمېر راغسته و پای کې 360 کیسز چې نو هغه رپورټ شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او زیاتوي.
مطلب
ټیکنیکل د سیټیفیکیشن یا ټیکنیکل انجینری البته دې مطلب دې غیر ورک کول شي یعنی او دا غیر روکتام لپاره لیبر ډیپارټمنټ دې پروټیکشن دې غیر مخنیوي
په 2000 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومان د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منزور کړی وو چې پکې پر ماشومان په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2113، 14500، 15015 او 18800 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپخین 2:30 بجې شوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د سند په سیون کې لسړک سره نږدې او کندې ته د مسافرو بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 43 شوبل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 19 ماسوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن د جمعې تر مانځه وروسته د ښار لشین باغ لورلاری پیلیږي. د پنډه پاډیالا جیل کې د بشري حقوقو د بندي فعال او سیډونکو ادریس خټک وکیل وایي چې لاهور های کورټ پوځي عدالت امر کړی چې په یو میاشت کې دننه د نوموړي د قضیه اوریدنه وکړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندي هلې چې پکې د سوابې ضلع د خزو په مخصوص پډونی چیل معلومات ترکو. د پروګرام په وروسته برخه کې روښانه مستقبل خبرونه هم لرو. راځي چې وورو
تاندی هیلی.
دا پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاندی هیلی پروگرام کې مو زه فرخنده صد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروگرام کې د سوابۍ ضلع د خزو ته مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي معلومات درکو. را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې خزه یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خزه او جنکۍ لمودو راهیسې استعمالوي. د سوابۍ د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خزه ډېر په مینا او قدر استعمالوي. او زه بیبی د دې پړونی د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات؟
ما ته دا معلومات چې دا په خاص لکه جنگونو چې هغه د چاچا تر منځ د پښتنو سره خو چې د چا و سره دا زما ته هیڅ نه دا رور ماته کې تکړه ودی یا کتي ته وی انا وی هغه دې دې شیطان کو نو وی د دې خوين دې یا لري وی دې هغه صادرونه د خارق را پیغامور باندې نو دا هغه دې وینو ټکی په دې ده باندې جوړ شو هغه صادرونه باندې نو بیا هغه خوين دې په عدالت تدوی نو دا صادرونه به په سر کړو نو بیا ورو ورو دلته دا پړولې بس عام شو دلته چې کوم دغه سیدو کوم حدا کوم تر سیدن هغه به د قانون تر ورو اته پینځه ټکی دې یو وخت ته کې تا نور واره دې دا پینځه ټکی اندر هغه دا وینو
مشرانو سره سره آیا جنکی هم دا استعمالی چې سکولونو ته ځي یا کالجونو یا یونیورسٹو ته ځي نو هغه جنکی استعمالوي؟
دا لکه مشرانو خو کما فشار مشرانو خو دا کوم دا استعمالو زیات تر اوس ته جنکی دا نور نور پرونی استعمالي سیم پرونی او کسم کسم وړونه یا یو صاحب ته پیدا خاري پرونی لاندې استعمالی او دا مدرسو والا جنکی چې کمی هغه ورکه ټوپه والا استعمالی هغه
رابعه چې سبابې تواده شوې دا وایي چې کله یې واده وشو نو ټولو ښځو او جنکو به د چیل استعمال کوونو ځکه دی هم د سبابې دا مخصوص پړونې خپل کو له هغې راهیسې یې استعمالوي
او چې بالکل استعمالوم چې دلته یم نو لکه ما به مخکې ګاو هم استعمالو کنه بیا چې دلته رالم نو لکه ماته به پخپل هم ښه نه لګېد ټولو به پړونې اچولې وه زما به ګاو نو پکې لکه یو پرومینن غونته به پکې ښکارېدم نو بیا ما لکه هغې مناسبت سره بیا ما خپل هم هغه چینج کړو
شمول باندې کمی جنکی چی دی کنه یونیورسٹو تزی یا کارونه کی یا اسی ہاؤس وائف تی خلا کی ینگ جنکی چی کمی دی اوی استعمالی تا
بالکل تو دی استعمالی دلتا
او ته چی پلار کرے زین او خود تر بیا سوئی نا
نا نا بس چینج شو کنه لکه بالکل مختلف شنو ای بد پنه منی
زیاتر جنکی کوم قسم والا خوخی لکه دیک خو مختلف قسمونه دی
او دیک دا یو لکه دیک یو سرګولی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غی لک دارک وی نو بس ډیپند کی سو څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقے نسبت سره غی مختلف مختلف اچي
مونږ به په دې خبرونه کې د سوابې د چیل پړونی تاریخ ته هم ورسو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابې ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم مرتوایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلی چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابې کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډیر میلاویږي لکه مارکیټ کې ډیر زیات دي زمونږ کلي کې او لکه سوابې کې د خپلو شاکلو کې ډیر زیات دي. په مخکې دا وه چې په درې سوه باندې به ښه ښکلی پړونی کېده کنه او اوس چې دی نو ښه ښکلی پړونی چې پخلی لکه زه لهیي داسې وي چې دې ووینځې نه ګول به تېدر شي هغه ښځې نه خوښوي نو چې ښکلی پړونی وستایرې نو چې لکه دا نرخونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره ورسره زمونږ دا پړونی هم ګران شوي دي نو اوس لکه آټ سوه روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی آټ سوه روپۍ قیمت یې دی.
هو سوابې کې که مونږ وګورو نو په کومو کومو علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی؟
دا په ټوله سوابې کې او تر لرې لرې خوښه علاقو کې تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی او دې خوا دې سوابې لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روکي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی خو دا پړونه ډېر عام دی.
او دا صرف
یو هم نه تللی او ماتش دا پړو
صحیح او دا یو قسم خو ما لیدلې کنه کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکی دي چې پینو دا زم شته چې لکه تور ټاکو والا یا دا سم شته کنه بس صرف دا سره ټاکو والا دي.
جی جی دا سره ټاکو والا کې دی نو دام دی او یو د ټوب تور ټاکو والا دی یو ته مونږ یار سینې پړونی وایو نا غا یو یو ټکې په ورو کې ورو کې ها غا یار سینې خلک ډیر نه خوښي بس دی رو بلا ورته پړونی دی مخه شې نه وي شنه مکه شې نه ادا چې سپومې سپومې په جوړه هغه پکې شتا لکه دې اکثریت کې دی ری
ها ها او دې ته چیل وای کنه خاص دې ته ویم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته
چیل وته وی
اوریدونکو زیب یوسفزی پر چیل باندې یو نظم هم لیکلی دی نو راځي چې وایو.
ما ولنم د غزن ورکړې ده او نو مې دې داګیوال پړونه پښتنې ته په سر دې عزت پړونه داګیوال ډیر داګیوال د محبت پړونه زه دا سرونو ته سلام کوم سر ته د خور چکری اوچت پړونه د وینو رنگ د شهیدانو پکې د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه ورته ارسو پدرانستر گګوري خیسته خیسته د محبت پړونه نره سادر مزه نره کوي د پښتنو د شان شوکت پړونه اخیری شعر دی جی والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي ورله را خور کړی نن په کټ پړونه
هډی خو
د سوابۍ دا پړونی خپل تاریخ لري. د سوابۍ په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکي هم بدل را بدل شوي دي. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسفزی نه پوښتلی. نوموړی وایي
یو خود تاریخی حقیقتونه یو سندی حقیقتونه چې ریفرنس موجود وي، یو چې چرته کې موږ څخه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي، بلکې د دنیا تاریخ چې پشا بوت لیشي نو اکثر په شفاهي روایتونو باندې بیا روان وي. نو په دا وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله، زما د پلار چې دا د نن نه تقریبا 1.5 کاله مخکې هغه ماته کیسه کوله، دغه وخت کې باغه داسې د 50 کال وه. نو ماته وی چې ماته خپل نیا دا خبره کوله چې په د سکانو زمانہ وا، یعنی د رنجیت سنگھ زمانہ وا، کله چې سید سیف دیدل تراغلو کنه دا زمانی نه لګه مخ، نو دا سکھ شاہی چې جو په پنجاب باندې او په پختونخوا باندې د رنجیت سنگھ حکمرانی وا، نو وای چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولې او د زمون کورونه به لوټل. نو وای چې ما تخپل نیا دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړو وا، يرغل کړو، زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله. نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکرو دلته او نه چې دنه داسې وسله وه. نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې، مونږ ورته درې غاښی واو او سانګی ورته هم و چې په هغې باندې به مونږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول، بره بې الوزول. نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې، نو دی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې آواز وکړه، سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دې غزار یو کې لګي درې، یعنی شاه منصور یادو. نو په دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوي چې کله هغه لاړل، نو زمونږ مړي او زخمیان چې کوم پاتې شو، نو وایي چې هغه زخمیان او هغه مړي چې دی، نو هغه وخت کې په برچو باندې او په چړو او په چاکوانو په دې جنگونو، نو هغه ځای په ځای زخمي وو. نو د کوم چې د کلو یا د کلي زنانه وي، جینکۍ وي، لکه مثلا د چا چنغله وه، د چا ارکینه وه، یعنی وایي په ښځې وه، د چا مور وه، نو هغې پله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې. نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي وو، نو هغه سره شو. نو وایي چې بیا دغه چنغلې چې وي، یا چنغلې یا محبوبې، نو هغې چې دی عقیدتن هغه چې څادرې چې دی، نو د نکاب په توګه باندې، یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل.
او نورالامین صاحب دې ته دا چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو؟
او چونکې دا په جنگ کې شوي وو، نو لکه خلک په کې چیل شوي وو، یعنی زخمي شوي وو، نو د چیل نه دا چیل شو. او بل دا چې نو دا چیل چې وو، نو دی ته د چیل نوم ورکړ د پړونی په ځای. او دا چې دی نو ډېره موده خو دغه شان وه چې ښځو به په لاسو باندې پله بیا سره په سپین څادر باندې به په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې، هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه تختل کوي او ګلونه کوي ګل منجره کې، نو داسې بیا پله سره ټاکي بیا به کول. ورو 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 په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل، دی له خاص مور جوړ کړ. زما خپل اندازه دا ده چې دا مور کېدی شي چې د اجرک، یعنی د منجدوړو نه راغلی وي بیا رستو، او یا دام کېدی شي دلته کې خپله د ګندهارا د یو روایت دلته مخکې نه موجود، نو کېدی شي چې دلته خلکو خپله جوړ کړی وي. خو بهرحال بیا باقاعده پروفیشنل پیدا شي چې ته مونږ دوبیانو سو په مختلفو کلو کې د سوابۍ د دې چیلونو جوړونکي دي، لکه په پنجپیر کې دي، په کړي کې دي، په مرغوس کې دي. نو داسې ورو ورو باقاعده دی بیا پېښور چیلونو جوړونکي پیدا شو، او هغه چې دنه بیا دا جوړول شروع کړل. نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی.
او سر د چیل باره کې ځینې نور روایتونه هم شته کنه په تاریخي لحاظ سره؟ د دې ځینې نور ریفرنسز هم شته.
ځینې خلک دا وایي چې دا د باکو خان په دور کې، باکو خان چې کله په مندونو کې په سوابۍ کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوځونو سره، نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه. خو زما خیال دی چې د مغولو د جنګ یادګار دا ځکه نه دی، که چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وي، نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو، ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي کنه. نو دا ماته هم دکه سکه شاهي د دور یادګار ښکاري.
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا در لکه پټوله ثوابه کې کنه په خاص زینو کې بیا زیات استعمال دي.
دا صدر اوس هم پټوله ثوابه کې شته، خو اوس دې چې دې کې لږ جدت پیدا شوه دې، لکه مثلا پنجپیر کې دا شین دی، دا شان په زیده کې چې دی نو دا سور دی، په مرغوز کې او دا سپین چې دی نو دا اوس زیات تر په دې نوي کلي کې او په رزړو کې چې دا کوم شیخ جانا نوی کلی شوه دا دی نو دې کې باقاعده سپین چل ټولې زنانه دکه په سرئ او دلته مونږ سره ځینې زنانه چې دی نو حق زوړ هغه چل په سرئ کوم چې مخکې نه و او ځینې چې دی نو اوس په کلا نوي شکل کې شنه او سره راوتي دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس میرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیرونه په سرئ خو په سرئ یې ټول اوس هم
او داسې دی ودونو کې
چې کوم نوي تعلیم یافته جینې کوي دي نوي تعلیم یافته جینې کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دی نو هغه البته هغوی کې اکثریت په نوي کلي کې خو یې کوي نوي کلي کې ما لیدلي دي چې پروفیسران یې ایډمنسټریسي ډاکټران یې هم اچوي خو په عام سواب کې چې کوم دی نو هغه بیا چې کوم په ښارونو کې پاتې شوي جینه کوي دي نو هغوی اوس سپین څادرونه اچوي.
او سر د دې څه اکنامیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته څه ګټه په هغې کې مونږ وګورو که نهشته یو مقامي
بالکل ظاهره خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړوي او اوس هم جوړوي په پنجپیر کښې خو هغه روایت اوس هغه شان نه دی پاتې اوس هلته کښې سړو څادرې جوړېږي او د ښځو نه خو په ټانکوای کښې او په مرغوز کښې په دې کښې باقاعده جوړوي او دا یو چیل چې دی نو دې وخت کښې کم از کم په درې نیم زره روپۍ باندې چیل کېږي نو ظاهره خبره ده چې څوک یې جوړوي نو هغوی ته خو هغوی ته هم فایده ده او په یو چیل کښې خو صرف دغه جوړوونکي نه انوالو که نه مطلب دا دی کپڑه پکښې هم ده او د رنګ خلق پکې هم دی مطلب دی چې درې څلور قسمه لکه تقسیمي کار په اصولو باندې یا د ویش په اصولو باندې پکې درې څلورو کسبګرو یا هنرمندو ته پکې پایده رسي.
او سر داسې د ودونو دا رواجونه چې دي که نه په دې کښې د دې څادر څومره استعمال دی یا غم خادو ته که مونږ وګورو
نو زمونږ چې څومره چې سماجي ژوند دې وخت کښې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړی دی زمونږ چې په کلو کښې چې کوم دی د لرې لرې پورې رشتې غم خادی چې دي نو هغه مېرمنې کوي او څومره مېرمنې چې هم غم خادی کوي نو هم په کلي کښې که پرس هغه تعلیم یافته هم وي نو په کلو کښې هغه جینکۍ او هغه زنانه چې دي لکه تر دې چې ما داسې هم لیدلي دي چې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر وه زمونږ د علاقې ما هغه لیدلي وه چې زمونږ کور ته راغلې وه لاس نیویل نو هغې هم دکه چیل په سر کړی و نو دا دی که نه چې څومره غم خادی کېږي نو هغه هم دکه زنانه هم دکه چیلونه په سره وي او دا چې دی نو دا یو قسم د عزت علامت ګڼلی شي یعنې دا چې کومه ښځه په ټولنه کښې په زمونږ په معاشره کښې ډیګنیفایډ یا باوقاره ښځه هغه ګڼلی شي چې هغه یې دا چیل اچولی
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال راډیو اونیزه خپرونه
د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال راډیو نه
اوریدونکو دا د نن ورځې تاندې هیلې پروګرام چې تاسو پکې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلعه کې د ښځو د مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي پر هغې معلومات واورېده اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازت غواړم د خدای په امان
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل دا پروګرام د ستاسو لپاره منور شاه جوړوي راځئ چې واورو
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کردار لوبوي خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچی یې ډاکټران شي دې کې هیڅ شک نشته
چې ډاکټر جوړیدل ډیره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خود دې دا مطلب نه دی چې ګنی د تعلیم نور شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډیر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمیر سانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نور هم د صحت سره تړلي یو شمیر شوبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خو داسې نه ده. سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ډی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به دا ویم چې نرس وی خپل کوز درم په دې کې د نشته چې دا جنه ده او دا خلک دي. مونږ که سوچ وکړو مخکې به ډېر زیاتې کوم غړي هستري ته نه خو خبره ډېره بده شي، خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېر زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه دا چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه کومې نه کوم چې هغه د یو کس خدمت کول شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نشولې دي. شروع کې دا کانسپټ وو، خو بهر حال چې کله مونږ دا جنگونه شروع شو، دا حالت دي چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د دین نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه یو ضرورتونه دي، هغه هر قسم ضرورت کیدی شي، او هغه لکه زم پر کلچر ډیفرنسز واخلو یا زم د سوسایټي والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو د قشن دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي ک یوې خواته رنزورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې ښه کردار لوبول شي، نو بلې خواته د زنې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولینا مو پختلی چې نرسنګ ته څنګه راغی؟
کله ما د اف سی ایگزام ورکو او هاي کې هم ټولو د مور پلار یو خوښ شي چې د مازر ډاکټر شي، سو کوی د مازر انجینیر شي، سو دټس وی. نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې د وو چې زست میډیکل فیلډ زما یو فوکس از میډیکل فیلډ راغی. نو ما ته اپورتونټی ملو شو چې د نرسنګ درشم او ما د خپل مشرانو نه مرګرو نه اپین واغستو چې را سره دغه ما دې باره کې پوره یو تفصیلی جایزه وکړه. نو ما ډیسایډ کړی چې دې فیلډ درشم او زه دا جاین کوم. نو لکه زه دې کړه دې کې انټر شوم، نو ما بیا دا ایکسپیکټ کړی زما نور هم مرګري کوم چې دي نور خلک دې اغا مرشي، ځکه چې کله زه دې ته انټری زما نو شوی، نو ما دا فیل کولی چې میبي زه په دې کې ښه فیوچر نه وي او دې مستقبل خنوي. خو چې کله زرال نو ماته اوس دا زه ولګې چې را دا یو مړ ډیر خړی شي، نو دا یو مړ ډیر ښه فیصله کړو.
نو موږ زیاتوي د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړي چې پکې یې تل د اعلی تعلیم تر لاسه کولو کوشش کړي دی.
دا یو چې زه په خپل باندې مختلف ځګونو کې داخلي وي، خو ما په دې کې چې موږ یو څو چکو دي کې یو دوه چې نه دي دې نه فیل کې یو د ډیپلوما هغه درې کال وي، یو کال د ډیګري، نو ما راځم کوم چې ډیګري اخلم څلور کال دی اس اس سي نه پاس کی، نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپیشل اسلامباد کې یو مکمل او او زما نمبر هم سیوا وي په چې په 800 په هغه باندې کله کوم میډیکل پروفیشنل کم انټر کی. زه هغه پر دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپیشل اسلامباد کې کوم چې موجود دی، نو زه هغه ته ما دا ډیسایډ از ایڈمیشن سٹارټ وو او مالټی فارم چې ما کو او زه دې پروفیشن تر کې زم ما ایڈمیشن وو. هغه فلو کال ډیگری دا او دا د سوار لسم چې وته پښتو کې سوار لسم مو داږي په متاګنه کې دا، او دا کې ذکر زه فارغ شوم. نو هغه د داسې فرینکم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کول شو، ما دا مختلف ما په دې خپل مرټ باندې په دغه ډیگری دننه کې ما دوه کال سکالرشپ واغښتو په خپل قابلیت باندې په دغه دوران کې ما یې خپل تعلیم نہ پریدم ما ورتر ورتر بل ڈگری کی داخلہ واغ سا ماسٹر ان پبلک ہیلتھ بٹم کمپلیٹ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونٹی رل ایم ایس سفار اگے پر ما داخلہ وکڑا. نو قدرت دا سی کار وکو چی اگے جکم سکالرشپ اناؤنس کرو، نو پ پورا صبح کی صرف اور صرف دا اگا خان ٹیسٹ ما پاس کو او ہا سکالرشپ ما تے ملو او زا اگا خان تا انٹری شو.
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه، او دا مهال د پی ایچ ڈی لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی؟ نو موږ وای
خبر دا وای ما چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره هیڅ فرق نشته. زموږ دا وای کم چې دا بیسټ ډیگری کیږي د دې پوري کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال زبر دا وین تر خلکو زمګه په دې دنیا کې بلکې خاص کر زم په داسې هم ډیولپینګ کنټریز چې تم وای لکه د پاکستان د کې ملکی 10 سوچ راځي کیږي چې نرسو صرف لسم پاس کړی دی او راغي لګي سبق زکو او د مریض خدمت کوي بس خو اصل کې داسې نه ده نرسین چې څوک کی په خمانو کې د خزې نو کې ښه تعلیم حاصل کی د ایف ایس سی نه پز ډیګری کی او چې دا کله حاصل کی نو آغا په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کې چې نور بیماریان راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه چې دی هغه څنګه په میډیکل کې انوال دي د پښان دی هغه په نرسینګ کې انوال دي
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي د نوي کلپنوم خپل پیغام کې نو موړې وای
کله هم دې پېښې تر دې موضوع ته ورنه دی چې ډیپلوماټي نه کوي ځکه چې پاکستان نرسینګ کونسل د پاکستان کم ریجستریشن اتارټي دی چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په مشر کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه کال دو کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف تقریباً پنجاب کی سندھ کی بلوچستان کی مختلف کالجوں کی بی ایس سی نرسنگ ورکی اور خاص کر خان شفا انٹرنیشنل ہوتا کہ ادارے کئی ادارے نے ہوگی زبردار بی ایس سی نرسنگ کی مختلف اداروں کی اور کوشش ادا کی کم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کیو کی چھ پین ڈیٹیلز کی اسکالرشپ واخلی او زب بی بلدا پیغام دا ور کوم چھ ہر کلا تدی وسن دی سی سٹارٹ کی نو بی ایس سی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نری دی دی دا وخ نخل انٹینشن دار دی زب ایم ایس کوم زب ایم ایس سی کوم زب پی ایچ ڈی کوم
نور خان وای ک یو تن کې د انسانيت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدل او چا کې شي دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدل شي د نرسنګ په حوالہ په روخانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې د مې نه پس
روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونې اورې چې د نرسنګ شوبا یوازې د جینکو پورې محدود نه ده بلکې الکان هم چې په لسم او دولسم جمعات کې ساينس وای نو کولی شي چې په نرسنګ کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه
رئیس اغول خټک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ډی کړې وایي د لسم جمعات پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله
میٹرک کی زما ډیر ښه ریکارډ او ډیر ښه مارکس وو زما میډیکل ته تلې شوم خو لما ته دا هم احساس وو چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو د کمای خودو نظریه نشته دی نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وي ما نرسنګ پېښور نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ دریو کال دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغې نه بعد ما یو کال د پاره همالته لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو او هغې نه بعد بیا ما میډی فری پروګرام وکړو دا د یو کال پروګرام نو هغه کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې سپیشل ټریننګ وی
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځنې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو خو هلته یې هم د نرسنګ پېشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو
ځلته بیا کینیډا چې نه واپس تلم ما از ا چارج نرس کار شروع کړو چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو د چې کوم مکماستر یونیورسيټي ته تلم ما 6 منت ورک سټډي پروګرام ته نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم مک ماسټر یونیورسيټي ته دوباره او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا د ایز پروموټ کم مینیجر لیول ته بیا شفا هاسپټل ته لاړم او هلته بیا د هغې فرسټ ډایرکټر اوم د شفا هاسپټل نو هلته بیا ډېر لکه سیستمز مو شروع کول هر څه شو
د رئیس اګول په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولی شي خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډېر مخې راځي
پاکستان نرسنګ کونسل زمونږ د نرسز ریګولیټری باډي چې ده هغې کې د یو کنسلټنټ جاب رالی. نو زه هلته لاړم. هلته چې ما کار وکړو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسټرس ته لاړه شم. نو زه لاړم ماسټر کولو ته یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې, سڈنی کې دا یونیورسٹی. ما ماسٹرز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن. نو آئی کی بیا تقریباً دو نیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرٹا کی پی ایچ ڈی دپارا. نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپارا. هلته چې څلور کاله ما تیر کړل او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا گل خټک په آغا خان یونیورسټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده. دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دولسم نتیجې لا هم نه دی راغلي, دا زده کوونکی په آغا خان یونیورسټي کې څنګه داخله کولی شي؟ نو موړي وویل
هغه د داسې تل کولی شي چې کوم سټوډنټس چې اف ای سی ایگزام ورکړي او لا رېزلټ نه راغلي کنه, نو هغه په خپل پیپرو کې کوم کوم مونږه ته غوښتري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر ریزلټ په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولی کې چې ریزلټ از اویټډ. او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه انشاء الله, نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به ایگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي. نو تر دې پورې د دې ریزلټ پر راغلي چې کوم دې لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلي نو فرست ایئر ریزلټ به جمع کیږي موږ سره. اکچولی کو تاسو زمونږه ویب سایټ باندې لاړ شئ کنه, د آغا خان یونیورسټي ویب سایټ باندې, او آلسنا هغه نه بیا سکول آف نرسنګ لاړ شئ. نو هغه باندې پوره انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقې پیړۍ ده, او د نن سبا هلکان جنکې دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللې شي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي.